السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلی. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دای له افغانستان سره د بګرام د هوایي اډې د بیرته نیولو په تړاو خبرې کوي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دوی باید کله هم د اډه نه وای پریښي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ په لندن کې د سفر پر مهال خبرې غونډې ته ویلي وو چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته بګرام هوایي اډې ته ستان کړي. دا اډه امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پریښې وه. ټرمپ د لندن په خبرې غونډه کې ویلي وو چې د بګرام هوایي اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري او د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. بل لور ته د دې څرګندونو په غبرګون کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لین جیان د پنځمې پورز په پیکن کې ویل چې هیواد د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت ته درناوی لري او د افغانستان راتلونکی باید د افغانانو په لاس کې وي. نوموړي زیاته کړې چې د چین هیله دا ده چې ښکېل خواوې په سیمه ییز ثبات کې راغنده رول ولوبوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د ټرمپ دغه څرګندونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دی افغانستان هیڅکله بهرنی حضور نه دی منلی او دا چې طالبان له امریکا سره د سیاسي تعامل غوښتونکي دي خو په خبره یې دغه اډبه نه ورکوي. د روغتیایي چارواکو په وینا اسرائیلي ځواکونو تېره شپه په غزه ښار کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 14 تنه وژلي دي. اسرائیل د غزې تلانګې د دې ښار له خلکو غوښتي چې سیمه پرېږدي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې دا بریدونه په داسې حال کې روان دي چې د لویدیز له دې جګړې څخه په تنګ شوی او یو شمېر غربي هیوادونو ویلي چې روانو نه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندلو لپاره هڅې وکړي. تازه پرتګال ویلي دي چې د جمعې په ورځ به د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. تر دې مخکې بریتانیا، کاناډا، استرالیا، مالټا، بلجیم او لوکزامبورګ ورته ژمنې کړې دي. د اروپا د هوایي ډګرونو د خدماتو د چمتو کولو ادارې فرانس پریس اژانس ته ویلي چې نن د اروپا په یو شمېر مهمو هوایي ډګرونو باندې سایبري حملې شوې دي. د راپور له مخې د بروکسل، برلین او د لندن د هیترو هوایي ډګرونو په شمول د اسنادو د لیدو او د وسایلو د تنظیم چارې له ګډوډۍ او ځان سره مخامخ شوي او دغه راس دغه سایبري حملې له کبله الوتنې ځنډېدلې او په پروازونو کې خنډ رامنځته شوی. وسام د ورزش له ډګره د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د مالدیف ملي ټیم ته لاس دی او ګول په وړاندې ماته ورکړه. د لوبو د فوټسال د آسیایي لوبو لپاره نن په میانمار کې ترسره شو. د فوټسال آسیایي جام راتلونکي میلادي کال په انډونیزیا کې ترسره کیږي. افغانستان په ایچ ګروپ کې له مالدیف او میانمار سره یو ځای شوی دی. ټاکل شوی دی چې افغان لوبډله د چهارشنبه په ورځ له میانمار سره مسابقه وکړي. او د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې نن سریلانکا او بنگلاديش لوبډلې سره مخامخېږي. په دې اتلولۍ کې اوس د همدې دو لوبډلو ترڅنګ په بی ګروپ کې، البته په بل ګروپ کې، هند او پاکستان لوبډلې پاتې دي. سبا به د هند او پاکستان مسابقه وي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د بګرام اډې د نیولو خبره کړې. آیا طالبان به داسې یوې معاملې ته زړه ښه کړي؟
څومره چې موږ طالبانو مشر مطالعه کړی د امریکایانو واپسي دا ډول راتګ ته د یو نظامي یرغل په نظر ګوري، زه فکر کوم چې دا ډېر ناشونی ښکاري.
ولې امریکا د بګرام اډې د بیا نیولو هڅه پیل کړي؟ په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو. خوستی کروندګر وایي د حاصلاتو د ساتلو لپاره یې باید همکاري ورسره وشي.
د رومیانو مان یو سلاتیا 200 افغانۍ دی. اوس چې کله وطني سبزي ورسېږي، مثلا لا ته خوست کې بنجان ورسېږي، د بنجانو مان 150 پی 15 تلوي خريپي.
افغانستان کې بایسکل ته اړتیا ډیره، خو ځانګړي لارې ورته نشته.
بایسکل د سیو وسیله ده چې نن چې ډېر مصارف لري، کچېر پنچر شي او لس پی د مستری تور کړی نو دې د پنچري ارته نیسي. ټیکسي ته کوی چې لس پی ارته در کوم، نو هغه در باندې رښخند وکړي.
او ناتو د اروپا په ختیځ کې خپل ځواکونه د تیارسای حالت ته راوستي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دای له افغانستان سره د بګرام د هوایي اډې د بیرته نیولو په تړاو خبرې کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان ته وویل چې موږ باید کله هم دا اډه نه وای پرېښي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو یو طالب چارواکي ذاکر جلالي د ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان هیڅکله بهرنی حضور نه دی منلی او دا چې طالبان له امریکا سره د سیاسي تعامل غوښتونکي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا په افغانستان کې د باګرام هوایي اډې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دي د دې اډې د بیرته نیولو په اړه له افغانستان سره خبرې کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې موږ باید لکه هم دا اډه نه وای پرېښی. دیوای وګورئ له باګرام سره څه وشول، موږ په دې اړه له افغانستان سره خبرې کوو، موږ نه باید دا غاډه پرېښی وای. دا زموږ په تاریخ کې یو شرمونکې ورځ ده. د هغې د پرېښودلو لپاره هیڅ دلیل وجود نه لرلو. ما افغانستان پرېښوده مې زه هغه څوک وم چې هلته مې د خپلو سرتیرو شمیر 15,000 ته راکم کړو، خو ټاکل شوی و چې باګرام به ساتو. نوموړي لدی وړاندې د سپتمبر په 13 په لندن کې د سفر پر مهال خبري غونډې ته ویلي و چې دغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته باګرام هوایي اډې ته ستانه کړي، هغه چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پریښې و. ښاغلی ټرمپ باګرام هوایي اډه خورا ارزښتمنه بللې او ویلي دي ځکه ستراتیژیک اهمیت لري چې د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت د ټرمپ دغه څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې دوی د افغانستان ځمکني بشپړتیا ته ژمن دي او په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتولو ملاتړ نه کوي. د دې وزارت ویان لینجیان د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د افغانستان راتلونکی باید د افغانانو په لاس کې وي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو یو طالب چارواکي ذاکر جلالي د ټرمپ د دغه څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان هیڅکله بهرنی حضور نه دی منلی او دا چې طالبان له امریکا سره د سیاسي تعامل غوښتونکي دي. یو شمېر پخواني طالب چارواکو هم د ټرمپ دغه څرګندونې د نه عملي کېدو وړ بللي. په پاکستان کې د طالبانو حکومت پخواني سفیر عبدالسلام ضعیف ټینګار کړی چې افغانستان د بهرنی پوځي حضور منلو ته هیڅکله آماده نه دی. په همدې حال کې د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر پوهان که څه هم وایي امریکا له پوځي او سیاسي اړخه د دې وړتیا لري چې د غاډه ترلاسه کړي، خو دوی وایي نه باید افغانستان یوې بلې جګړې ته ورټیل وهل شي. د پوځي چارو په اجمل عمر شینواری ازادي راډیو ته وویل
زموږ غوښتنه په مجموع کې د افغانانو باید دغه وي چې زموږ ولس د بلې جګړې قرباني نشي، په دې چې کله چې نړیوال قوتونه یا سیمه ایز نور قوتونه د داسې یو پریکړې په مقابل کې اوسېږي یا د داسې یو پریکړې سره همغږی نه اوسېږي، نو که موږ وغواړو که ونه غواړو افغانستان ارو مرو بیا یوې بلې جګړې ته سوق کېږي.
د سیاسي چارو پوه سمی یوسف زی
څومره چې موږ طالبانو مشر مطالعه کړی د هغه فکر نه کوم چې په هیڅ ډول د امریکایانو ته امریکایانو واپسي دا ډول راتګ ته د یو نظامي یرغل په نظر ګوري، ولو که طالبانو ځینې مشران به په کابل کې دې ته تیار وي چې امریکایان یو ډول بل ډول باندې د تجارت دپاره د انوستمنت دپاره افغانستان ته راشي، زه فکر کوم چې دا ډېر ناشونی ښکاري.
باګرام چې شاوخوا 30 کیلومتره د کابل شمال ته موقعیت لري او د شوروي اتحاد لخوا د 1950 کلونو په لسیزه کې جوړ شوی، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لاس کې تر ټولو لوی اډه او د شل کلن حضور پر مهال د قومندې د اصلي مرکز په توګه کارول کېده. ټرمپ د سپتمبر 13 وویل چې باګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه ده او له کانکریټو فولادو څخه لکلکو موادو څخه یو جوړ شوی الوت کرخه هم لري. دغه هوایي ډګر د 3.6 کیلومترو په اوږدوالي الوت کرخه یا رنوی لري چې د سترو باروډونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ولې د باګرام هوایي اډې د بیا نیولو په لټه یا هڅه کې دی او باګرام اډه څه ستراتیژیک اهمیت لري، د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې یو تحلیل راپور چمتو کړی چې احمد شیبری پښتو بڼه وړاندې کوي.
ډونالد ټرمپ د سپتمبر 13 د بریتانیا د صدراعظم کایر سټارمر تر څنګ وویل چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته د باګرام هوایي اډې ته ستانه کړي. هغه اډه چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پرې شوه. هغه زیاته کړه چې دا اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري، د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. هغه هیواد چې له افغانستان سره یوازې 2.5 کیلومتره ګډه پوله لري. ولسمشر ټرمپ په بریتانیا کې په ګډه خبري غونډه کې وویل
We're going to keep Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in
the world. Mukwaru Bagram da nadi yawa loya hawai ada che hasimol la sa warkade birta tar la sa kudu mugha cha kawu che birta y khpal kudu da bakhai yo muhim khabar wi che birta y nisu zaka hawi yani Taliban la mugna tsagwadi aw mug haga ada birta gwaru خو یو له هغه دلایلو چې موږ یې غواړو لکه څنګه چې په هیګي دا دې چې یوازې یو سات له هغه ځای لری دا چې چین هلتا خپل اټومي وسلې جوړوي
ترامپ څرګنده نکړه چې طالبان له امریکا څخه غواړي او هم دا روښانه نکړه چې آیا هغه په رښتیا د بګرام د بیرتنیولو پلان ته اشاره کوله او کنه او کوم ځانګړیو چینایي تاسیساتو ته اشاره لرله خو د هغه د څرګندونې لومړنی علنی اعتراف دی چې شهید د بګرام او نورو امریکایي پوځي شتمنیو د بیرته ترلاسه کولو هڅې شایي روانې وي. سوال دا دی چې ولې د بګرام هوایي اډه مهمه ده؟ بګرام چې شاوخوا 40 کیلومتره د کابل شمال ته موقعیت لري او د شوروي اتحاد لخوا د 1950 کلونو په لسیزه کې جوړه شوې ده، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لاس کې تر ټولو لوی اډه وه او د شلکلن حضور پر مهال د قماندې د اصلي مرکز په توګه کارول کېده. ترامپ وایي چې بګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه ده او له کانکریټ او فولادو څخه له کلکو موادو څخه یوه جوړه شوې الوتکر شام لري. دغه هوایي ډګر د 3.6 کیلومتر په اوږدوالي الوتکر شه یا رنوی لري چې د سترو بارونکو او جنګي الوتکو لپاره مساعده ده. ترامپ د خپلې لومړۍ دورې په وروستیو کې له افغانستان د خپلو پوځیانو د وتلو تړون کړی وو، خو د هغه وخت ولسمشر جو بایدن په 2020 کال کې د پلان د عملي کولو چارې په لاس کې واخیستې. ترامپ وار وار له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر لارو چارو نیوکه کړې، هغه ډول وتل چې پکې له امریکا ګڼې وسلې او تجهیزات پاتې شول او د کابل په زړه کې لوی سفارت خالی پرېښود. دا سوال هم شایي ستاسو په ذهن کې در وګرځي چې ولې ترامپ د چین پر اټومي وسلو تمرکز لري. د ترامپ دلیل چې بګرام د چین تر څنګ د خپل موقعیت له امله مهم دی نوی نه دی. هغه په انتخاباتي کمپاینونو کې ادعا کړې وه چې بګرام د چین د پوځ تر کنټرول لاندې دی. هغه د خپلې دوهمې دورې د لومړۍ کابینې غونډې پر مهال ویلي وو چې د افغانستان د وتلو په پلان کې به موږ بګرام ساته، نه د افغانستان لپاره بلکې د چین لپاره، ځکه دا یوازې یو ساعت له هغه ځایه لري دی چې چین پکې خپل اټومي توغندې جوړوي. په هغه وخت کې ولسمشر ترامپ ادعا کړې وه چې بګرام اوس د چین تر اغېز لاندې دی. طالبانو دغه ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې د بګرام په اړه کې د چین د پوځي حضور هیڅ نقشه نشته، خو د هغه څرګندونې ښایي د چین په لوپ نور سیمه کې اټومي آزموینو ته اشاره وي چې د افغانستان له پولې شاوخوا 2000 کیلومتره لري، د سینکیانګ په شمال لویدیځ کې موقعیت لري. دا هغه ځای دی چې چین نږدې 60 کاله مخکې خپل لومړنۍ اټومي آزموینه پکې ترسره کړه. د سپوږمکۍ انځورونه ښیي چې له 2010 کال راهیسې هلته نوې ودانۍ او سړکونه جوړ شوي دي. دغه ځای د اټومي وسلو د تولید مرکز نه دی ګڼل شوی، ځکه د چین د تولید اصلي مرکز د دغه هیواد په مرکزي سیمو کې دی. چین په روسیو کلونو کې په چټکۍ سره خپلې اټومي وسلې زیاتې کړې دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د 2040 کال تر نیمایي پورې د چین د اټومي وسلو زیرمه 600 سرګلولې ته رسیدله چې د کال 40% زیاتوالی شي. آیا ترامپ کولی شي بګرام له طالبانو څخه بیرته ونیسي؟ ترامپ په خپلو وروستیو څرګندونو کې روښانه نه کړه چې دقیقا د بګرام لپاره یې څه په نظر کې دي، خو د هغه خبرې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د زیاتېدونکو تماسونو پر مهال شوې دي. واشنگتن له طالبانو وروسته تر ډیره یوازې د برمته او د خبرو اترو په کچه له افغانستان سره شکل دی.
ازادي راډیو تلیرویش ساتل له تاسو سره ده.
اوریدونکو سم ورزو کونړ ته د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د دوی سیمه بیا رغونې ته اړتیا لري. داسې بیا رغونې ته چې په بنسټیز شکل تر سره شي. دوی وای د بیا رغونې لپاره په سر کې د لارو سړکونو جوړول مهم دي او هغه تر رضاکاران هم وای چې کله کونړ د زلزله ځپلو سیمو سړکونه جوړ نسی حالت ته رسیدګي سختي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ ولایت زلزله ځپلي سرپنا د سرکونو جوړول او بیکاری د دوی اساسي ستونزې بولي او دغه ستونزې د حل په برخه کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د پاملرنې غوښتنه کوي. په کونړ کې د وروستۍ مرګونې زلزلې یو زیانمن فرید چې د نورګل ولسوالۍ د چلس د کلي اوسیدونکی د ازادي راډیو ته وویل چې له خپلې 22 کسیزې کورنۍ سره په خورا سختو شرایطو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. هغه د طالبانو له حکومت او مرستندویو سازمانونو څخه وغوښتل چې د دایمي سرپنا په جوړولو او د دوی د بیکاری ستونزې کولو ته جدي پام وکړي.
مونږ لپاره دا کم کورونه چې خراب شوي دا کورونه جوړ شي ډېر زیات ضرورت دا کم موسسات چې دي یا نور دي نو مونږ سره د کورو په برخه کې دي کار روزګار نشته دی وضعیت ډېر زیات خراب دی.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ناصر احمد چې دی هم په زلزله کې زیانمن شوی وایي حکومت دوی ته د سرپناه د جوړولو تر څنګ په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو جوړولو ته هم پام وکړي.
زلزلې وشلې او دا کور هم ټول ګډ وډ شول. بس زما خپل دا کور ټول دیوالونه خراب دي. کوټې مې دوه کېناستلې. جمعې را روان دی او بس داسې پیسې هم نشته چې دا دیوالونه بېرته وران کړو او جوړ یې کړو. بس په دې خیمه کې دا جمعې هم نه تېرېږي. کلینیک ته اړتیا لرو، سړک ته اړتیا لرو، هر شي ته اړتیا لرو.
یو شمېر رضاکاران هم د زلزلې له امله د زیانمنو ستونزې تاییدوي او وایي له سړکونو پرته لرې پرتو سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن دي. د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار قاریه عزیزالرحمن ازادي راډیو ته وویل
موادو ته ضرورت نشته، نور خیمو ته ضرورت نشته. دوی د موږ له خیمې نه راوړي، دوی د موږ له نور داسې شی د موږ له نه راوړي چې مطلب دا دی چې هغه شی راوړي او هغه زه خپل ځای ته نشم رسولی. نو مشکل د سړک دی. اول قدم کې دوی د سړک غم وخوري. آی او ایم دی، ډبلیو پی ده، او اسلامیک ریلیف دی چې دلته دوی دا غټي مؤسسات دي او دلته راغلي دي. دلته اوس تاغې د اوسه پورې سروې پاتې ده. داسې ځایونه دي چې یو ځای لس ځل سروې کړي ده، یو ځای تر اوسه پورې سروې نه ده کړي.
دوی ټینګار کوي چې د سړکونو او کورونو له بیا رغولو وروسته د زیانمنو خلکو لپاره د کاري زمینو رامنځته کول ډیر اړین دي ترڅو دوی بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي. د افغانستان په ختیځ کونړ کې چرته چې زلزلې زرګونه کسان زیانمن کړي، مخکې خلک تر ډیره په کارونو مالداري بوختول. د ملګرو ملتونو کارشناسانو ټینګار کړی چې کمزوري زیربنا او محدود لاسرسی د مرستې هڅې کمزوري کړي او دا چې د سیمو بیا رغونه به د راتلونکو بحرانونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د اوبو، چاپیریال او روغتیا پوهنتون انسټیټیوټ په خپل تازه راپور ویلي چې د افغانستان نړیواله انزوا او محدود لاسرسی د دې هیواد نفوذ زیانمنوي. په راپور کې ټینګار شوی چې مرستې باید دوامدار شي ترڅو د دې هیواد له بندیزونو او طبیعي پیښونو زیانمن کسان له بشري مرستو محروم نشي. د طالبانو حکومت ویلي چې د کونړ په زیانمنو سیمو کې زلزله ځپلو ته پراخ مرستې رسولي. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې کچېرې بیړنۍ نړیوالې مرستې چمتو نشي نو د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمنې شوې کورنۍ به سږکال په راتلونکي ژمي کې له مرګ د ګواښ سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 د افغانستان لپاره د 1.9 میلیونه ډالرو په ارزښت د 4 میاشتنی بیړنۍ غبرګون پلان چمتو کړ ترڅو بشري سازمانونه د هیواد په ختیځ کې د ویجاړونکې زلزلې له امله اغېزمنو خلکو سره مرسته وکړي. دغه سازمان ویلي که نړیوال مرسته وکړي نو دوی به د روان کال تر پایه 4,50,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، پاکو اوبو، خوړو، زده کړو او کرنې په څیر په سو بیلابیلو برخو کې خدمات چمتو کړي. د رسمي راپورونو له مخې د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې دغه مرګونې زلزلې له 2,000 ډېر کسان ووژل، نږدې 4,000 کسان یې ټپیان کړل او له امله یې 3,000 کورونه ویجاړ شول.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم ورزویوي سیمایزي موضوع ته حق ده چې ناتو د اروپا په ختیځ کې خپل ځواکونه د تیارسای حالت ته راوستلي دي. دا وروسته تر دې چې د روسیې لخوا ځینې سرغړونې وشوي او د ناتو غړو هیوادونو باندې د روسیې الوتکې ورغلې. تفصیل په دې راپور کې احمد شیبر اورو.
د پولند او د ناتو نورې جټ الوتکې نن په داسې حال کې راپاڅېدلې چې روسیې پر اوکراین د ډرون الوتکو او توغندیو یو بل لوی برید پیل کړ. روسي ځواکونو تېره شپه وروسته تر دې دا بریدونه وکړل چې پرون درې روسي میګ 1 الوتکې د استونیا هوایي حریم ته ننوتې او په وروستیو کې د روسي ډرون د پولند او رومانیا فضا ته داخلې شوې. د پولند پوځي عملیاتي قمانډې په اکسپانه کې لیکلي دي چې د پولند او متحدانو الوتکې د پولند پر فضا ګرځي او پر مځکه د هوایي دفاع او رادار د کشف سیستمونه د تیارسۍ په حال کې دي. د تیارسۍ دغه حالت چې نوي دقیقې دوام وکړ پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر بل هر وخت د سخت خبرداری حالت څرګندوي. د اوکران هوایی ځواکونو خبر ورکړ چې د روسیې په روسي برید کې د روسیې 590 ډرون، 2 کروز توغندي او 8 بالستیک توغندي شامل وو. د اوکران ولسمشر وویل چې د دې بریدونو په ترڅ کې 3 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. ولادیمیر زلنسکي زیاته کړه چې د دښمن هدف د اوکران د زیربناوو له منځه وړل وو. زلنسکي د سپتمبر د 9 له ډرون بریدونو وروسته پر ناټو غږ وکړ چې ګډو هڅو ته اړتیا شته او باید په ګډه لاس په کار شو. ناټو د سپتمبر په 12 ویلي وو چې دوی یو نوی فعالیت پیل کړی چې له بریتانیا، ډنمارک، فرانسې او جرمني څخه به د اروپا ختیځ لوري ته اضافي پوځي تجهیزات واستوي. خو ناټو د اوکراین پر فسا د یوې هوایي کمپسې له جوړېدو سره مخالفت کړی دی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دوی تېره شپه 149 اوکراینی ډرون الوتکې په مختلفو سیمو کې غورځولي دي. د روسیې او اوکراین له لوري د جګړې په ډګر کې دا ادعاوې په خپلواکه توګه نشي تاییدېدلی. اوکراین بیا د خپلو ډرون الوتکو د بریدونو په تړاو ویلي دي چې دوی قزاقستان ته نږدې د ساراتوف او سمارا په سیمو کې د تیلو تأسیسات په نښه کړي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
اوریدونکو اوس هم ورزو خوست خوستی بزګران له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د دوی د سبزیو او ترکاریو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي کله چې د حاصلاتو وخت وي نو حاصلات په نشت خرڅیږي، ځکه دوی ساتلی نشي، او کله چې بیا دغه حاصلاتو وخت تیر شي همغه حاصلات بیرته په دوی باندې د ګاونډیو هیوادونو لخوا په لوړه بیه پلورل کیږي. نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل.
خوستی کاروندګر او بزګران د خپل میوه او ترکاری د ساتنې په خاطر په دې ولایت کې د سړو خونو لنشتونه شکایت کوي. وایي دوی اړ دي چې ریبل شوی ترکاری او شوکول شوی تازه میوه به لزند مصرف یا پټی ته به وپلوري. دوی زیاتوي د شنو میوه او ترکاری په پلورلو کې لږ ځنډ همرته په تاوان تمامیږي. خوست چې معتدله هوا لري، په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ترکاریو د ډیرو ډولونو کرکیله دود شوې ده. یو خوستی کاروندګر ګلبادشاه د سړو خونو د اړتیا په باب مشال راډیو ته وویل:
دولت ادا په کور دي چې موږ باید در سره سره ځینې سړو خونه ولرو، ترڅو چې د خپل حاصلات هم کوم کیږي، خپل اېل د مصرف سیوري بل دولت لورشي غازنه در درشینې د دورې موږ نه بیا خار شي دي. سړو خونو د نشتون له امله بیا موږ نه ډېر کې ماته خرڅول کیږي.
خوستی کاروندګر او بزګران زیاتوي د دې ځای ترکاری او میوه په بهر کې سړو خونو کې ساتل کیږي، او بیا کله چې د دې ځای د سبزیو سیزن واوړي هغه خپل ترکاری او سبزی ور باندې په لوړه بیه پلوري. یو بل ځای اوسیدونکي شیرغازی وویل:
سړې خونې جوړې شي ترڅو د زمیندار لپاره او د عامه خلکو لپاره په نرخونه کې کومه مشکل نه شي. کله چې په کوم وخت کې د افغانستان فصل سیزن چې ختمي کې په خلاصېدو راځي، هغه چې خلک اوس میوه ته ضرورت یا سبزی ته، هغه به د نور ملکونو راځي او د خلکو لپاره ډېر ګران تمامېږي.
خوستوی کاروندګر وویل: په کوم وخت کې چې په خپله د خوست د میوو او ترکاریو موسم وي، د نورو سیمو د ترکاریو په پرتله لږ تر لږه 15 واری بیې ټیټي وي، خو بې موسمه بیا د لوړو بیو د لاسه عادي خلک نشي رانیولی. یو بل ځایي کاروندګر ولی خان وایي:
د سوزی لپاره د سړې خونو جوړول ډېر مهم دي. د رومیانو مان 130-200 افغانۍ دی اوس. چې کله وطني سوزی ورسېږي، مثلا لا ته خوست کې چې بنجان ورسېږي، د بنجانو مان 15-30 خریپ.
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین د سړو خونو د نشتون ستونزه مني او وایي د دې ځای د شنو میوو او تازه ترکاریو د ساتنې لپاره د سړو خونو اړتیا هر رسمي ادارې سره بیا بیا شریکه کړې ده. د یاد ادارې مشر مولوی شیر محمد زبیح وویل: د وی نسبتا لوی سړې خونې د جوړېدو وړاندیز اړوند وزارت سره شریک کړی دی.
موږ د سړی خونې ترتیب نیولی ده، هغه مو پیشنهاد کړی ده، امید ده چې دا به موږ ته منظور کړ شي او په روان کال کې به دغه ګټه اخیستلې ته په فضل د الله سره موږ وسپارو.
یاد دیوی شنه او سړی خونې د معاصر کرنې سکتور یو مهم نوښت ګڼل کیږي چې د نباتاتو وده حاصل او کیفیت ښه کوي او کروندګرو ته دوامدار تولید او عواید په لاس ورځي. د شنو خونو له لارې کروندګر پرته له دې چې د موسم بدلون ته په تمه پاتې شي، د ژمي په ګډون د کال په هره برخه کې کولی شي سبزیجات یا نور نباتات وکري چې له یوې خوا ژر حاصل ترلاسه کوي او بل خوا یې د موسمي ترکاریو په پرتله عاید او ګټه هم ډېر وي.
او روسی راپور دار اخلو چې په افغانستان کې د مهال تر بل هر وخت بایسکل ته اړتیا ډېره ده، خو چلوونکي وایي چې ځانګړې لارې ورته نه لري.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار چیرې چې په واټونو د موټرو تر څنګ بایسکلونه هم جوخت روان دي. د دې ښار او د افغانستان د یو شمېر نورو لویو ښارونو اوسیدونکي نارینه وایي عامه ترانسپورت کې د ستونزو او دغه شان د اقتصادي مشکلاتو له امله د نورو ترانسپورتي وسایلو پر ځای له بایسکل ډېر استفاده کوي. د جلال آباد اوسیدونکي ضیاءالرحمن لالاخیل ازادي راډیو ته وویل
زه خپل دلته چې کله خار کې ګرځېږم را ګرځېږم زیاته استفاده له بایسکل څخه کوم. د دې څو لاملونه دي. یو لامل دا دی چې اقتصادي ګټه ډېره لري. مثلا زه که چېرته په رکشه کې یو ځای ته ځم یا په یو موټر کې ځم نږدې ځایونو ته، هغوی طبعا مانه دېرش څلوېښت افغانۍ یا پنځوسو پورې اخلي، نو دغه ماته پاتې کېږي. نو یو ګټه خو یې دا شوله راته. دویمه دا ده چې په بایسکل باندې که زه چېرته ځم راځم هغه د روغتیا ګټه ده چې زما روغتیا ته دا په سایکل باندې تګ چې دی دا ګټور دی. زه خپل د وینې فشار تکلیف لرم، خو چې کم ځای ته هم ډاکټر ته تلم نو ماته وایي چې ورزش وکړه.
روغتیا پالان د ټولو لپاره وان ډیری ناروغانو ته هم د بایسکل ځغلولو سپارښتنه کوي، خو ټینګار کوي چې باید شدت او موده د ناروغ شخص د روغتیایي وضعیت مطابق وي او د ډاکټر له سپارښتنې سره سم ترسره شي. د کندهار ښار اوسیدونکی سمیع الله وایي دی هم کار ځای ته د تګ راتګ پر مهال بایسکل استفاده کوي. نوموړی د نورو لاملونو تر څنګ یو لامل پر واټونو ترافیکي ګڼه ګوڼه یادوي.
په کندهار ښار کې چې دي بایسکلونو استعمال په ډېره زیاته اندازه دي. سجل لاملونه ستا ښار کې د ګڼه ګوڼې راشته لامل ستا. زه خپل هم بایسکل استفاده کوم ځکه زما د کار ساحه چې دغه د ښاري ټکسیانو د لین څخه چپ ده.
د کابل ښار د احمدشاه بابا مینه اوسیدونکی خالد چې یو دکاندار دی او دکان ته په بایسکل تګ راتګ کوي، بیا وایي بایسکل یو ارزان او کم مصرفه ترانسپورتي وسیله ده، خو وړاندیز کوي چې ورته د بیلو سړکونو د جوړولو په برخه کې باید اقدام وشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بایسکل داسې یو وسیله ده چې مصارف نشته دی. نو چې ډېر مصارف ولري که چېرې پنچر شي او لس روپۍ دې مستري ته ورکړې نو دې دا پنچري ورته نیسي. ټیکسي ته که وایي چې لس روپۍ ورته درکوم نو هغه در باندې ریشخند وښي درته چې دا خو څه مرسیډیز ګاډي نه دی یا ملي بس نه دی چې ته ماته لس روپۍ راکړې یا شل روپۍ. حتی داسې مسیرونه هم شته چې دېرش روپۍ کراګانې شته دی. خو افغانستان کې له بده مرغه سړکونه جوړ شوي خو سټانډرد نه دي جوړ شوي. نو که سړکونه که چیرې جوړیږي نو ښه به دا وي چې بایسکل لپاره یو ځانګړی سړک ورکړي.
خالص چې د نوې بایسکل د اخیستلو نیت لري او په بازارونو ګرځېدلی وایي د بایسکل قیمت د هغه په ډول موډل او کمپنۍ پورې تړلی دی، خو په خبره یو نوی او ښه بایسکل تر 15,000 افغانیو پورې او استعمال شوی بیا تر 1,500 افغانیو پورې پیدا کیږي. د ودانیزو چارو پوهان ندی ډلی انجینر عباسین بهیر هم دا ستونزه تاییدوي چې بایسکلونو لپاره افغانستان کې بیل سړکونه په نشت حساب دي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ وایي نعمت الله بارغزی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی دې موضوع ته پام دی.
خرولی کابل ډیزاین جدی سرکار کې انجام میتن کلشن مطابقه
کابل خرولی چې کوم نوې سړکونه ډیزاین وی ټول د نویو اصلي ډیزاینونو پر بنسټ دي چې هم د بایسکل لپاره لاره لري او هم د بسونو لپاره یو برخه په پام کې نیول شوی چې که په راتلونکي کې فعال شي ورنه استفاده وکړي. د بایسکل لپاره د سړکونو موضوع دا مهمه ده او کابل خرولی د ښار او کوڅو په سړکونو کې په پام کې نیسي.
د یادونې ده چې مخکې په کابل او ولایتونو کې د عامه ترانسپورت په برخه کې د ستونزو موضوع په وار وار د اوسیدونکو لخوا مطرح شوې چې ملي بسونه کم یا بیخی نشته او وړې موټرې هم ډیره کرایه اخلي چې د ډیرې دوی وس نه ورته کیږي. د ملي بس شرکت مشر عبدالولي سعید مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه منلې وه چې د ملي بسونو شمیر کم دی، خو ویلي و دوی هڅه کوي چې دا ستونزه هواره کړي. په دې وروستیو کې یو شمیر کابل میشتو نجونو او میرمنو هم د ترانسپورتي ستونزو په اړه خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره شریک کړي وو. هغوی چې د دودیزو یا هم په افغانستان کې د واکمن نظام د محدودیتونو له امله له بایسکلونو استفاده نشي کولی یا یې نه کوي.